وخت سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه ته پکې په دې دمه غړې کې زه نجیب امیر ته سهار کله وایم ملګرتیا به مو تر یو لسو بجو پوري وي په سر کې به خبرونه واوري بیا به رپورټونه وي او په دې منی مای کې حجره پروګرام درته لرو د هر څه د اورېدو لپاره له مشال سره اوسې پامو کې خبرونه ته د خرلسو او پکتیا ترمن تجارتی لارنن به تپرانسل کیږي د ترکی هوایی شرکت نن څخه کابل ته خپل پروازونه بیا پیلوي او د ایران د وژل شوی ولسمشر د جنازې مراسم سبا ترسره کیږي په کورمکی د تجارانو د ټولنې ځای مشروي نن به د خرلسو او پکتیا ترمن تجارتی لار بیرته پرانستل شي. سید مبین حسین پرون مشال لډیو تویل په خرلسو کې د تلاشي او ګمرک نظام به تفال کړل شوی او ایثار پاتې ګاډي ټرمینل ته دننه کړل شوی چې نن به د دروازې له خلاصې دوروسته افغانستان ته واوړي.
ان شاء الله سبل پس ټیم نه بو کراسنگ کیږي بارډر مخلص بي ګاډي ټرل نن کسٹم ته داخل شول خلکو جی ڈی فائل کړلې کراسنگ به سبل ته کیږي سبل ته بارډر خلاصي مکمل بخلاص بي ان اوټ به کیږي مکمل.
یا د لارا د مای په تیار لسم او رستغه تړل شو وا چې په مانو جبسیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ د ځې تبادله شوې په هغه جګړه کې دواړو خو ته مرګ شوبله وخته و د ډیورن کرخي د دواړو غاړو د مشرانو په حلو زلو هغه جګړه درې دلې و اوس لارا به ته پرنسل کیږي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار پرون د قزاقستان په سرخه راستانه کې د قرغیزستان د بهرنۍ چارو له وزیر جینبی کلوبایف سره لیدلې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ورته باور ورکړی چې په بشکک کې د پاکستان د زده کوونکو امنیت پانیسي او هغو کسانو ته به سزا ورکوي چې پر بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی و. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه خپل پاکستاني انډول اسحاق ډار ته باور ورکړی چې د هغو پاکستاني زده کوونکو لپاره به سهولتونه پیدا کوي چې غواړي وطن ته واپس شي. بل پلو په پاکستان کې د مشال لډیو خبریالان وایي چې د تیرې خالي ورځې نه له بشکک نه پاکستان ته د زده کوونکو کوستانیدل پیل شوی او تر دې مهاله په لږ تر لږه 500 الوتکو کې سلګونه محصلین هیواد ته رسیدلي دي او دا لړۍ دوام لري. په قرغیزستان کې د مې 18 او 13 ترمنځ شپې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي ول چې ډیری یې پاکستانیانو. د قرغیزستان حکومت وایي داسې ښکاري چې د دې تاوتریخوالي هدف بهرني زده کوونکي او مهاجرین ول. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په امر نن په دغه هیواد کې د ماتم ورځ منځل کیږي. ټن وسپانه لیکي د کابینې ډیویژن د اعلامیې له مخې پاکستان د هلیکوپټر په حادثه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د نورو لوړپوړو چارواکو پر وژل کېدو له ایراني ولس سره د خواخوږۍ ښکاره کولو لپاره د یوې ورځې ماتم کوي. ورځپاڼه لیکي چې نن په ټولو سرکاري ودانیو ملي بیرغ نیمه رپانده وي او د تعزیت غونډې به هم نیول کیږي. بل پلو راډیو پاکستان لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام بعد کې د ایران سفارت ته هم ولاړه او لاغوی سره یې خپل خواخوږي ښکاره کړه. نوموړي د ایران له سفیر رضا امیری مقدم سره ولیدل او د تاثراتو په کتاب کې خپلې خبرې ثبت کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او ځینې نور مهم چارواکي د مې په 19 د هلیکوپټر نسکورېدو حادثه کې وژل شوي وو. د ترکی هوایی شرکت ترکش ایرلاینز لنن کابل ته خپل پروازونه بیا پیلوي. ترکش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې سلور پروازونه ولري. اخوا د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلن وزارت هم د ترکش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي دا به هغو کسانو ته له اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول او دې چارې په کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا افغان هوایي شرکت او کم ایر فشار زیات کړ. د پروازونو په ځنډ سربیره د افغانستان له فضا هم ګڼو شرکتونو خپل مسیرونه واړول چې ورسره د الوتنو په موده او قیمتونو کې ډېر توپیر رامنځته شو. د ایران حکومت د دې باوجود چې د هغه هیواد د ولسمشر د بهرانه چارو وزیر او نور اعلی چارواکو تر وژل کېدو وروسته ماتم اعلان کړی، خو ورسره د جون پاتر 28مه د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات هم اعلان کړی دي. ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرانه چارو وزیر امیر عبداللهیان او ځینې نور مهم چارواکي د مئی په 19مه د هلیکوپټر نسکورې دو حادثه کې وژل شوي. ایرانیو چارواکو دا هم ویلي چې د رئیسی د جنازې او تدفین مراسم به سبا ته په تهران کې ترسره شي. د ایران تر مذهبي مشر آیت الله علی خمینی پرون 15 ورځنی ماتم وروسته لاغ اعلان کړ چې د ایران شمال لویدیځ کې چېرته چې هلیکاپټر راغورځېدلی و، د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر جسدونه وموندل شول. د ایران سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې الوتکه د خرابې هوا له وجې نسکوره شوې وه. د خبرنو پای دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونې په دویمه نیمای کې به درته حجره پروګرام لرو، خو اوس رپورټونه او دا هم د خبرونې لومړی رپورت. لوی اونې نه زیاته موده کېږي چې د کورمې د خرلسیو لاره چې د افغانستان پکتیا ولایت سره تړلې ده، د پاکستانیو ځواکونو او طالبانو ترمنځ له ډزو وروسته تړل شوي. اوس له نن نه دا لاره یو واربیا پرانیستل کېږي. د تجارانو د ټولنې یو مشر پرون مشال لډیو ته وویل چې په دې لړ کې ټول انتظامات بشپړ شوي او له دواړو خواوو به د ګاډو تګ راتګ یو واربیا شروع شي. طارق اورکزی نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
په کورما کې پر سرحدي پوله تر جګړې پس بند شوي د خلاصو پکتیا تجارتي لار بیرته خلاصولو لپاره تیاریانی مکمل شوي. د تاجرانو اتحادی مقامی مشر سید مبین حسین پر شلم مئی مشال لډیو ته ویلي په خلاصو کې پر پوله د جګړې له امله خراب شوی د تلاشي او ګمرک نظام بیرته تر فعالولو پس لا یوې اونۍ ایسار ګاډي د کلیر کولو لپاره تجارتي ټرمینل ته راننه کړې شوي چې د ناحیې پورې دروازه تر خلاصولو پس به هغه ټول خپل منزلونو په لور ورپرې خودلې شي.
سره ګاډي چې په لارې ولاړو نستې کوټه لکه کې هم بلی کلی کې ساده کې ټوټل ورسېدل ان اتا اننا ټرمینل ته داخل شو. ان شاء الله صبح پس ټایم نه به کراسینګ کیږي، بارډر به خلاص وي. ګاډي ټوټل اننا کسٹم ته داخل شو، خلکو جی ڈی فایل کړلې، کراسینګ به صبح ته کیږي.
مانو جبا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خخېدلو پس د خلاصو پکتیا تجارتي لار تړل شوی. په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوی جګړې علت پر پوله د شلیدلي اسکن تار بیا مرمت او ځینې نو تعمیراتي کار وو. په هغه جګړه کې د امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه دیخوا یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول لس تنه زخمیان شوي، او هم د غارنګ اخوا افغان طالبانو د خپل شپږو سرتیرو د زخمیان کېدلو تصدیق کړی. پر پوله لا 15 ورځو روانه جګړه د دواړو خواوو لسی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس بیا ودرېدله. په 13 مئی تر سره شوي په هغه مذاکراتو کې پر پوله د راپورته کېدونکو شخړې د حل لپاره مشترکه کمیټه جوړولو تجویز وړاندې کړی شوی، او بل دا چې مشرانو پر دواړو حکومتونو سمدستي د خلاصو پکتیا لار د خلاصولو غږ کړی. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د قزاقستان په استانه ښار کې د قرغیزستان د خارجه وزیر سره کتلی. دواړو مشرانو په بشکک کې پر پاکستاني زده کوونکو د ترسره شوي تشدد په اړه خبرې کړې دي. پاکستان وایي مقابل لوري ورته باور ورکړی چې د پاکستاني زده کوونکو خوندیتوب ته به پام کوي. نور حال د طاهر جمیل.
د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار استانه ته تللی چې دا د قزاقستان سرخار دی، او دغه سرخار کې د شنګهای تعاون تنظیم هلته یو اجلاس روان دی چې پکې شریکم تنظیم ممبرز ملکونه دي، هغه هلته هغوی اجلاس وي. نو دغه اجلاس اسحاق ډار تللی و، همدغه سایډ لاینز باندې د ملاقات شوی. قرغیزستان کم دغه د همنصب دی یا هغوی هغه بهرنیو چارو وزیر دی، هغوی سره ملاقات شوی، او دغه ملاقات کې به قرغیزستان کې چې کم یا بشکی کې چې کم پاکستانی شمول جو نور کم کالتا تکون کو منی چی کم التا جنگ جدل التا شیو دی منی بریج شیو دی والت کول شیو پاغی اڑا با التا خبر کی زکا چی پاکستان تقریبا 15 نوال اول زرا پوری التا پاکستان کم تکون کی دی میڈیکل سٹوڈنٹس دی اغا پا قرغیزستان بیلا بیل یونیورسٹینو کی او پہنتون کی التا سبق وئی او دا چی کم حالیہ چی کم التا دا جنگ جدل شیو پا آگے اڑا با دا یقینی جوڑی پاکستان دا باغوی تا وئی قرغیزستان تا چی دوی کم دوی کم داغا دے امن امان په والي سره دوی خیال وساتل شي.
تایر جمیل خان صاحب د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر جین بیک کلوبایف ته دوی پاکستان ته د نورو خبرو ترڅنګ دا باور هم ورکړ یو خو ویلي چې الته چې کوم پاکستانی محصلین دي د غوی خوندیتوب ته پام کوي. خدایم ورته ویلي چې کوم محصلین که غواړي چې وطن ته ستانه شي نو سهولت به ورته ورکوي. نو تاسو راته دا ووایئ چې تیر خالی ورځې نه تر اوسه پورې څومره محصلین بیرته پاکستان ته درغلي له بشکک نه؟
جی بالکل، دا نمړی د دې کوم لړۍ دا د پاکستان کوم محصلین دي یا زده کوونکي د دوی واپسي کوم لړۍ ودا تیرہ هفته تیرہ اونۍ کې هفته پورز یا خالی پورز دې نمړی جاز کوم اغا علامہ اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ لاهور نړیوال ایئرپورټ ته راغلی او داغه کې دا لړۍ اغه وخت پیل شوی و. نمړی جاز خالی پورز راغلی، دویم په اتوار پورز راغلی او اغه نه پاس درې مسولرم چې کوم دې اغا بول پورز راغلی. بیګاش پم دوا الوتہ کې ادوا جهازونه لاهور ته راتلل بشکیک نه، خو یو کې ډیلی شو هغه اتنیمی بجې راته، خو هغه شاوخوا شپې یولسمی بجې لاهور ته راغله او بل چې کوم هغه کینسل شو. نو هغه کې چې کوم شپږ هغه کې شاوخوا یو سل اتیا چې کوم دکون کې دي هغه لاهور ته رال او اوسه پورې سلور جهازونه لاهور ته راغلي او شپږ سوه نه زیات چې کوم دي کې دکون کې دي هغه لاهور ته رسیدلي. دې سره سره اسلام آباد ایئرپورټ هم البته کې راغلي او پرون پښتونخوا حکومت هم دا اعلان کړی چې موږ به د سرکاري خرچا باندې به خپل جهازونه به موږ بشکیک ته لیږو او هغه کې به چې کوم زده کوونکي کی سوک راته غواړي هغه کی راتلی شي. او دا هم ویل چې نه صرف پېښور د پښتونخوا بلکې د پاکستان په کمه حصے نه د کمې برخې نه کم کاسي په کمې سیمې نه می هغه دی کې موږ سره به تراتلی شي. نو وځو پېښور تم د جازونو راځي اسلام آباد ته راغلي او سلور لاهور ته وسو. پر
تایر جمیل خان صاحب د کوم مسلین چې راغلي دوی سره کرسنوي خبرې کړي یا تاسو ته رسیدګي شوی دوی سو یالته واقعا حالات هم دومره توجنو چې دوی وس بیرته خپل زده کړې نیمګړې پرې خو دی او پاکستان ته راغله؟
جی بالکل، دا کسان چې کماز نه راغلی نو لاهور ایئرپورټ کې د رسمي توګه باندې د میډیا کوریج اجازه تلته نشته دي. البته چې کم کوریج لکم کسان تلو یا منګم تلو پټ د پټ دوی سره خبرې کیږي یا نجی توګه باندې دوی سره چې کم خبرې اترې شي ویل دوی البته میډیا سره د خبرې اعلان سره هغه کې دي محصولینو دې د کوون کو دغه وینا و چې البته حالات واقعي د سیو هغه البته د عرب اوس د کوون کو سره سالتا مسله شوی ځای خلکو اوغې نه پاس چې نو کم چې بهرني سمنم چې د کوون کیو چې پاکستانی نو کیو بنگالې نو د سره سره د هند التز د کوون کی په دوی منه بردونه چالو شول او دوی دا ویل حالات واقعي ال دغه سي خراب او اوس وی حالات مخ کې نه ډیر زړه خوشي مقامین ځانیا چې باندې هغه اوس هم حسي کوي چې حالات ځای لراشي. خو دوی دا ویل چې حالات واقعي د سیو او اوس پورې لاهور ته شپږ سو کسان راغلي دي. خو حالت زراو کسان زراو چې کم تعداد چې کم التدي هغه تر اوسم لا التدي او دوی دا وایي چې دا اوس اورال خو حالات کې صحیح شول دي به ته لاړ شي او حالات خنو او دا الات هم دا غشن ګډ وډو غلط نو بیا به بشکیک کې الته کم یونیورسيټیز دی او دا یا دا دوی ته دا یقین دهانی کړي دا چې موږ مساسو کوم اگزام او موږ آنلاین واخلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
دا مشال ریډیو دا پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ترڅنګ د حکومت استازو هم په خپلو ویناو کې د فندونو لنشتوالي شکایت وکړ. په ځانګړي ډول د ملکن ډیویژن او قبایلی ضلعو استازو ویل چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې او خلک په صوبه کې د زمکېدو باوجود له بنیادي سهولتونو محروم دي. دا بیانونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې تېره ورځ د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي وو د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه کوي. غلام غوث له پېښوره رپورټ لري.
د باجوړ ضلع نه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې کامیاب شوی غړي انور زیب خان تېره ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په قبایلي ضلعو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي.
موږ ته سړک نشته دی، موږ ته اسپیټال نشته دی، د باجوړ نه واخله د وزیرستان پورې زمونږ مسائل زمونږ پاسماندگی دا یو شاند سپیکر سے منگ بد چو پورے دا پاسماندگی برداشت کرو منگ بد چو پورے زمنگ زوانان بپیندئی تا او لاہور تا او کراچی تا د بالش پیٹائی میں غار تر دلی او بالش پکئی آیا منگ پاکستانیان نیستو.
د کورمی قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي علي هادي په خپل وینا کې په کورمه کې د تعلیم، سیاحت او سړکونو او نورو سہولتونو د کمی ذکر وکړو او زیاته یې کړه.
2014 ہے کہ ابھی بھی ہم پانی مانگ رہے ہیں، ابھی بھی ہم روڈ مانگ رہے ہیں.
لبد مرغا مونگ اس پدوزر سلی رشتم کی ہم اوبا او سڑک واڑو پکاروا چې مونږ د پوانتونو خبره کوله. نړۍ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدله او مونږ اوس هم د سړک او هسپتال د غوښتنو نه نه یو راوتلي. د بل زیر د کوهستان د سیمې د اسمبلۍ غړي ګل ابراهیم خان سیلانی سیمې کومراټ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او هغه وویل چې په سیلابونو او بارانونو کې د هغه په سیمه کې ډېر زیانونه شوي دي او پکار ده د هغه د سیمې سړکونو او پلونو ته دې پاملرنه وشي او د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره دې هغلته کې ګامونه پورته کړي شي.
حکم کو چرا پاتراک نے کومراٹ پورے دا روڈ چتم دے دا جوڑا ول دی 44 کلومیٹر روڈ جی دا پاتراک نے کومراٹ پورے منظور شو زا دفتا درخواست دا کو چرا دا کومراٹ روڈ دیتا تے کون نے زیادہ توجہ ور کول پکار دی جی دیتا لکوٹو گھوڑے سٹراجی.
د قبایلی زیلو او ملکن ډیویژن د اسمبلی بیلابیل غړو په یادو سیمو کې د روانو 15 کلونو پورې د ټیکسونو نه عملی کولو غوښتنه هم وکړه. حکومتي غړو په خپلو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او ټیکسونو نه لګولو غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې په پښتونخوا صوبه کې په دریم ځل دا مهال د تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدا عادل په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي چې یو خو د تحریک انصاف په پخوانیو دوه صوبایي حکومتونو کې په پرمختیایي پالیسیو په تسلسل سره عمل نه و شوی او بل دا چې مرکز د قبایلي زیلو په اړه کوم د پرمختګ جمعنه کړې وه هغه یې نه ده پوره کړې. نو ځکه د دغه سیمو حکومتي غړي هم په خپلو سیمو کې د پرمختیایي کارونو غوښتنې کوي
چې کوم مرجر داغي شوی دی داغې لپاره سرتاج عزیز کمیټې کې یو وعده شوی وه چې لس کاله پلان به او لس کالو کې بدیتا 1000 ارب ملاویږي سالانه 100 ارب روپۍ به ملاویږي خو سه پورې هغه 100 ارب روپۍ دی ته پوره نه شوی. په یو کال کې هم مونږ داونه قتل. نو ډېره زیاته ذمواري د وفاق هم جوړیږي په دې حقله چې هغه خپل کردار ادا کړي او زم مسله کې هغه وعده پوره کړي چې کوم د دې خلکو سره د قبایلي سیمو خلکو سره قبایلي عوام سره شوی دی. په دې کې د صوبائی حکومت کتا سو خبرو کې نو صوبائی حکومت دې ځلې ډېر زیات جڑا فریاد کوي چې مونږ سره فند نشته مونږ سره وفاق مدد نه کوي وفاق مونږ ته بقایا جات نه راکوي هغه رنګ فنڈز نه راکوي چې څنګه مونږ ته پکار دي. خو دې نه مخکې هم فنڈز هغه رنګ نه دي ملو شوي. که په مرکز کې عمران خان هم وزیر اعظم وو دلته محمود خان وزیر اعلی وو نو پاغي کې هم لکه مونږ ته د دې صوبې ته پوره بقایا جات نه دي ملو شوي.
تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د تیرې جمعې په ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې له وفاقي حکومت په سختۍ سره د صوبې د بقایا جاتو غوښتنه کړې وه او وزیر اعلی دا هم ویلي وو چې د قبایلي زیلو پرمختګ ته به هغه په خپل حکومت کې خصوصي پاملرنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو پخواني مخکښ عبدالرحیم اندوخیل اووم تلین غونډه پرون په کوټه کې وشوه. ملت پالو مشرانو په دغه غونډه کې ګډون وکړ او د رحیم اندوخیل پر سیاسي مفکورې ارمانونو او تګلارې رڼا واچوله. غونډې ته د نورو تر څنګ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال خان کاکړ هم وینا وکړه. نوموړي وویل پښتانه له ورپی خو کشالو د عبدالرحیم اندوخیل په کړنلاره په عمل کولو وتلی شي. عبدالرحیم اندوخیل چې د سیاستوال تر څنګ تاریخ پوه هم وو په 2018 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې وې. ایوب ترین رپورټ لري.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند تر سوري لاندې د نظریاتي مبارز او سیاسي استاد عبدالرحیم مندوخیل د ومتلین په ترڅ کې د مئی په 16 نیټه په کوټه کې یو جلسه وشوه. کوم چې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د نېشنل ډیموکراتیک ګوند صوبایي صدر احمد جان او د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي مرستیال مشر نور باچا ترڅنګ د ډیری نورو مشرانو وینا وکړې. وینا کوونکو وویل چې د پښتون قومي تحریک مشر او درې مندوخیل په ټولنه کې د سیاسي او نظریاتي پرمختګ لپاره یو مهم کردار لوبولی و. جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې درې مندوخیل په سختو حالاتو کې د پښتون قوم د ځوانانو سیاسي او نظریاتي روزنه کړې وه، چې له امله د سیمې ډیری کسان نن او درې مندوخیل د سیاسي استاد په توګه پیژني.
په دې ملکي هغه ټول حالات دا ټیم به ست کا موږ ته پیش دي د کوم د پاره چې د انصاف رنګ سپینجرو مشرانو د کشنیوالي صدر سپینجروالي پورې مبارزه کړې، دغه ټول حالات نن زموږ په وطن کې پر موږ مسلط، زموږ قومي واک په اختیار نشته، زموږ د وطن نمایندګي زموږ په اختیار، زموږ د ولس په اختیار نه سوه پاتې، زموږ وسایل زموږ د لاسه وتلي دي چې په کومه طریقه یې زموږ کام معاشي تور وهلی دي. د رشتو د پرې کولو یو سلسله ورسره روانه کړې ده، ورور ورور یې سره بیل کړی دي، کور و هدرا یې سره بیل کړی دي، جومات و حجرا یې سره بیل کړی دي.
جلسې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرکزي مشر خوشحال خان کاکړ پر ولس زور ورکړی چې په سیمه کې پښتون قوم ته ورپېښو ستونزو څخه د خلاصون لپاره مهمه ده چې د دریم مندوخیل پر ښودل شوې تګلاره عمل وکړو.
چې بې تنظیمه بل یوه چاره نشته، بې کامی سیاست یوه چاره نشته. اوس موږ دا فریضه ده چې کومه لاره دره شولې ده دوی په خپله پر دې باندې دا عمل کړی دی. نن زموږ فریضه دا ده چې د هغه لار باندې موږ لاړ شو، د هغه راښوولې نظریات باندې موږ لاړ شو، د هغه افکار، د هغه ارمانونه چې نیمګړي پاتې شوي دي موږ به د ارمانونو لپاره تر مرګ ساته پورې د ارمانونو د پوره کولو لپاره هره ورځ دوامداره سیاسي منظمه مبارزه وکړو.
ونی ورده چې سیاسي مبارز او نظریاتي استاد عبدالری مندوخیل په کال 1902 کې په ژوب کې ژوندلی و او د یوې لنډې ناروغۍ وروسته ته 15 کلو په عمر کې په کال 2018 کې د مئی په 16 نیټه د کوټ په ځایي روغتون کې پور پرې کړی و. نوموړی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بلوچستان اسمبلی سره سره د قومي اسمبلی او سینټ غړی پاتې شوی و او بیا په خاصه د یاد ګوند د مرستیال مشر په توګه د پاکستان په اساسي قانون کې د اطلسم ترمیم لپاره ډیر لوی زیار ایستلی و.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو وای هغوی د پنجاب له کروندګرو نیخ پنیغه غنم اخلي ځکه دا کار ورته ګټور دی. هغه وای پاسکو پر هغوی غنم ګران خرڅوي نو ځکه هغوی دا ګام پورته کوي. د نوموړي په وینا له دې اقدام سره به د هغوی صوبې ته ډېرې روپۍ بچت شي. د پاسکو د کرنیزو توکیو د ذخیره کولو اداره ده او د تیر نگران حکومت پر مهال له نورو هیوادونو غنم په لوړه بیه ترلاسه کړي. اوس چې پاکستان کې خپل غنم رسیدلی بیه له بهرنیو غنمو کمه ده او د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي هماغه غنم به اخلي. نور حال د راشد خټک نه.
په 19 مئی په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې وینا په مهال د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه وویل چې پاسکو دوی ته 30 کیلو غنم په 15,600 روپۍ ورکوي خو کروندګر د غومره غنم په 3,900 روپۍ ورکوي. د وویل چې د سره په صوبایي حکومت د 10 ارب روپۍ بچت وکړي او 3,00,000 ټنه غنم به واخلي. د دا هم وویل چې صوبایي حکومت 10,000 ټنه غنم د خیبر پښتونخوا د ځایي کروندګرو نه اخیستي دي. خو د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي او په حکومت غنم خرڅول د کړاو نه ډک کار دی. په صوبایي ضلع کې د منری سیمه یو کروندګر مقدم خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
چې تیر کال کلا دو غنمو لو او تریشر کې دو نو دو غنمو 50 کیلو دلتا 25,200 روپے من. اوس دلتا کې حکومت د زمیندارو نه غنم اخلي او یو سنټر یم هو د عالم آباد پر روډ باندې قائم کړی دی خو التا د سحر نه چې زمیندار راش نو ډیر وخت پورې لاړ یو ډیر غټه مسله پاغي کې دادا چې ته به غنم اوس ټولر به په قطار کې ادریږي او ستانه اخلي 4,875 روپے 50 کیلو او چې دا زمين په معیار برابر نه دي.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر دا هم وویل چې دوی ټول غنم د ځایي کروندګرونو نه شي اخیستی، ځکه چې د غنمو معیار هم باید په پام کې ونیول شي. د خیبر پختونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې د دوی په صوبه کې دومره غنم نه پیدا کیږي چې د حکومت ضرورت پوره کړي، ځکه د نورو صوبو نه هر کال غنم اخیستل کیږي.
سږنی کال باندې د زمیندارو چې کم دی نو ډېر زیات کاسټ پروډکشن چې کم دی هغه سیوا شو، او د عامو زمیندارو دا تمه وه چې چا غنم کړلی او چېرې د غنمو ریټ چې دی نو دا به د 2000 روپو پر منته ځي. خو دلته کې بدقسمتي داره چې داسې یو ټایم کې چې بالکل په پاکستان کې د سندھ او د پنجاب د غنمو فصل تیار وو، په فروری کې د 2.5 نوالي تر 15.5 میټرک ټنه پورې غنم د بار نه راغوښتی شو، او دغه اثر دا و شو چې اوس په ټول پنجاب کې هم د غنمو یو بحران روان دی.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پریکړې سره به د پنجاب کروندګرو ته ډېره ګټه ونه رسي.
کے پی گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فارمر سے خریدے دی گئی،
خیبر پختونخوا حکومت وچ تکروندگانوں بہ نیک پنیر غنم اخلی، حکومت دے معلومات مطابق اس تکروندگانوں سر ڈیر لگ غنم پاتی دی، ڈیر غنم خوئی پتاوان پ ارتیاں خرچ کری دی، چرتا چ لگ ڈیر پاتی دی ہغوی نہ بہ واخلی او زمیندارانو تہ بہ نقد پیسے پلاس ورشی، البتہ خیبر پختونخوا حکومت تہ بہ ارزان غنم ملاو شی. دے خیبر پختونخوا سو بے ضرورت دمر ڈیر نہ دے، دے پریکر سر بہ غنم پ بحران ہس مثبت اثر ونی شی.
چنا جو پرائس ہے اس کے اوپر تو فرق نہیں پڑے گا.
دو ورځې وړاندې د پنجاب حکومت یو امرنامه جاری کړې و چې د غنمو د سمګلنګ د مخنیوي هدایت پکې شوی و. ځینې خلکو داسې انګېرله چې ګواکې د پنجاب نه نورو صوبو ته په غنمو وړلو بندیز لګېدلی دی، خو د پنجاب د خوراک وزارت د دې په سپینوي کې وویل چې د غنمو په وړلو هیڅ بندیز نشته. د پاکستان مرکزی حکومت د نگران حکومت په وخت کې د غنمو راغوښتلو پریکړې د پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره او د رئیسی مړی به د پنجشنبې په ورځ دغه په پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د جون په 28مه به د ولسمشر انتخابات ترسره کړي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د آزادی اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرائیه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرائیه مرستیال محسن منصوري د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړي غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي، تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم تمدا. سید ابراهیم رئیسی د پنجشنبه په ورځ خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه په ورځ باید د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت ارڅنه دی ویلی. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خنوري بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سکال جنوري دریمه باندې د ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خنړې بمبي حمله وشو چې پکې لکتر لګه سل کسان ووژل شول او 204 تن نور ټپیان شول. د غبرید مسولیت د عائشه لی په غاړه واخیست. د بلې خوا د ایران وړپړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبه پر سپیوی غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشر انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا تر رسیدلی. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایلو او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبر پاڼه کې د رئیسی پرمړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمی، د د ختیز آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتی او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبې په ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیز آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسي له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس نیمې بجې. تاسو لپاره به حجره پروګرام وړاندې کوو، خو اول د نن ورځې روسي مهم خبرونه. په کورما کې د تجارانو د ټولنې ځایي مشر وایي نن د خرلسیو پکتیا ترمنځ تجارتي لاره بیرته خلاصیږي. سید مبین حسین پرون مشال رادیو ته ویل په خرلسو کې د تلاشۍ او ګمرک نظام بیرته فعال کړل شوی او ایسار پاتې ګاډي ټرمینل ته دننه کړل شوی دی چې نن به د دروازې له خلاصېدو وروسته افغانستان ته واوړي. دا لاره د مې له 14 نیټې راهیسې تړل شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پرون د قزاقستان په سر خرستانه کې د قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیر جین بیگ کلوبایوف سره لیدلې دي. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ورته باور ورکړی چې په بشکک کې د پاکستان د زده کوونکو امنیت پنیسي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په امر نن په دغه هیواد کې د ماتم ورځ لمانځل کیږي. دان ورځپاڼه لیک کې د کابینې ډیویژن د اعلامیې له مخې پاکستان د هلیکوپټر په حادثه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د نورو لوړپوړو چارواکو پر وژل کېدو له ایراني ولس سره د خواخوږۍ ښکاره کولو لپاره د یوې ورځې لپاره ماتم کوي. د ترکی هوایي شرکت ترکش ایرلاینز لنن څخه کابل ته خپل پروازونه بیا پیلوي. ترکش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه کوي او د ایران حکومت د دې باوجود چې دغه هیواد د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو تر وژل کېدو وروسته ماتم اعلان کړی، خو ورسره سمې د جون په 28مه د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات هم اعلان کړي دي. او اوس ترته حجره پروګرام لرو چې دا اونۍ کوربه سماعت شبنم ده.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه، سمت شبنم یم په دې هله چې تاسو بشر روغ جوړ او خوشاله است. دا وخت وا خپل خبرونه حجره هوري. په نننۍ حجره خبرونه کې د چمن پرله تراغلیو لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو وختونو کې راپورونه هاوري چې دغه پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18 روان دی. نو د دې بیلابیلو غوښتنې دي چې مهمه غوښتنه ده چې د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي دروازه باندې د دوی ته د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ و راتګ اجازه ورکول سي. خو د چمن په حواله به زه دومره ووایم چې دغه سیمه څه کښت کروندې او باغونه نه لري، نو ځکه د دوی روزګار چې و د خلکو له بارډر سره تړلې وو چې سهار به تلو بارډر ته، یعنی د ډیورنډ کرښه باندې به هاوشتو، هلته یې دوکانونو او داخوا به یې داسې غوړي او داسې نور وړه وړه غوټه راوړله او خپله مزدوري به یې کوله. خو له 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه حکومت پر دې ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی. نو همدغه پلتوال دلته پرلت ووایي او له حکومت تر ننه هم هغه غوښتنې کوي. نو زه د پرلت په څنګ کې چې کومه د دې جونګړه ده، په دې جونګړه کې ناست یم. ګڼ شمېر پنډیان چې دي یا لغړیان چې دي هغه ناست دي، د هغوی سره خبرې کوو. تاسو نوم راته وښایست؟
عبدالولي.
ولیجانه، تاسو دلته پر دې پوله باندې ډیورنډ کرښه باندې کم کاروبار کاوئ؟
مرش خود دل دغدغه تو کاوی پر داد دروازه بانی مرش مرد چهارش چقدر راینی پر داد دروازه بانی مرش کلول روره و لذا لگریان تو مرش خودی و کاویه وس داد پر مرش بندی کرده جور روره
شاید دکورانی تو غری واسی چه دل تل فردی پولمی کاربار کاوی او چه سمی راولن
مرش سلور رونی مثال سلور سر چقدر راینی
شا دا چه کام مرش ترا وشه چه دست سنگ
دا مرش دست وسته تجار دی تجار سبا مش مال ونیا وی برا با مش و دا لغریان تا ورکی بلا با زر پی دوی که گتلی زر پینزه سبا مش تکرا پتیا دلیا
شا نو چه دا غا دروازه ترل سوی دا تاس وست پا سبانی بختی است
مش وست یوالا تا مخام خولاری مش نروزگار سا نشه است وست پا پرلت که مش پیلال دای وست دوی سر شامیلی پا خول پرلت که ناست
شا دیر مننا دا دی بل ستا پا سنگ که ملگره دی لده سر خبری کهو تاسو نمره تا وشه است
منم عزت لالی
عزت لالی تاسو چه کار بار کهو
مجرم بل دروازه بانی بس مجل غرطب کهو مجل غریان
نو چوم رو مزدوری میکوه لده میاشتی
میاشتی پینزه لزر اتر لزر شل زر دایش مزدوری میکوه
شا ده کورنی چو غری واسفا دیم گزاره که ده
کورنی دو غری
نه ده کاربار خوبه دو غرو کهوی دست پا کورنی چو تنه است طول
پا کورنی که پینزه ویشتانه
پینزه ویشتانه یعنی ده خواره و مزدوری کسان تاسو دو واسفا
مرد دو
نو ده خو ده دروازه لطیرو شپه رو میاشت سخه تلیلی ده نو تاسو ده ده کور زمینه چنگ برابره وی
مش بس مجبوری ستا و ده بلس بار کردی واس کاریم بکردی
دروازه نو پور خوبم دری وقت وی دری وقت با تاسو پور کوی نو پا پور خوب نچلیش
مش مجبوری تو چمو ستا و ده بلس یا خیستی یا یوشی بلکار کردی یا روزانه کردی پوست روزانی هم نپیده کش بلکار
یعنی ده کورانی کم ارتیا چی ده آقا پور کش
بس ایسی گزاره سرکو بس ایسی
لکمی لاره پور کهید
بلا کل ده چه سر مزدوری کردی کل ده چه سر کم وفا کردی چه سر کم ده چه سر خوشتی مجردی ده چه سر دیوال ولی بس
یعنی خط که یا داشت نور کار
که و داشت کارو
دیر منه نه ستاسو پتسنگ که یو بل صوفی و رور دی لدی سر خبر کو تاسو نمره توشه است
مانم عبد الجبار
جبار سب تاسو پا چه بانی بخواد
مجه پدا چانس که تکداران زخ پل تکدار ولم بس دا مشمان و سپینجیر و دا مزدور تا مجه غوطی ورکوالی
پا دی غوطی که چه راک لل؟
پا دی غوطی که نو چاکلیت راک لل غوطی ولو داست نور پرچون سامان لکه مسکوت و داستی دا ترخه پاپک سوک و توایی سوک پاپر و توایی دا دی خواست کلو
نو دا علت تا سورانی ول لکم زیرا کلو یا چنگی سام
دا مرد تجاران سنی ول تجاران و مشترا کول مرد و بیاد لغلیان تور کول لغلیان و بس پنزه ساو زر و دیتا مرد کولی یو پنزه ساو زر پی با مرد پتیدی مرد با دا کور کم زوریت دا په پرکاوی
ش نو چې دروازه تړلې ده تاسو څه کار
وز بس د دوه لاس پر روزانه باندې اخته یو بس په خټ واخته یو بل داسې کم روزانی کار څه دي پنځه سو زر پی بس په روزانه
کم ضرورتونه چې دی هغه څنګه پوره کوي
بس هغه په دغه پنځه سو په زر پوره کوو د کور تقریبا دېرش پنځه دېرش تنه ماشومان ګرده یوازې زه کې لګیم نه ګرده یوازې ماته کتل
ښه اوس چې دغه پنځه ویشت تنه تاسو یادوئ دا څو کسان دغه روزانۍ یا د ورځې په حساب باندې کار کوئ چې
اوس دوه کسه موږ ګرده په ګرد کور کې دغه
نو دغه به زر پوی د ورځې راځي نو هغه به هم روزانه هر کله نه پیدا کېږي
یا بس په هفته کې درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا شي درې څلور ورځې بس موږ دغسې ګرځو
ښه یعنی کاروبار نه وي
کاروبار نشته کاروبار په ټپو ولاړ دی اته میاشت کېږي چې دروازه بنده ده زموږ کاروبار ټپو سره درېدلی دی زموږ کار سره درېدلی دی ماشومان و کوم دغسې دي اوس زموږ د عزت دغسې دي هغه اوس په بازارو کې په پکر لګیا دي پکر کوي
داسې خلک څه چې هغه اوس خواست کوي
خواست کوي پر روډو باندې ناست دي پر روډو پر ژې باندې ناست دي پکر کوي په پکر ته ولاړ دي
ډېره مننه تاسو نومره ته وشه
مېبلا
مېبلا جانه تاسو ورته وایي تاسو دلته څه کاروبار کوئ؟ کاروبار
دغه چکاداری کول نه، بس یو چولی و دال دا شمنی وي بس تاسو وي
دا 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 چولی دال دا لکه مزه راکلی د دې غاړي مې تاسو
کوم دا دې غاړي تاسو ول داس مخ خپل پیکیج وو
د پنډي ان ویلا غاړي ان کوم
پیکیج دې ته مور کول بس یو زر پنځله سم مشته کرا پاتې دې اوس دوی ته کور پاتې دې هغه کار وزات درې دل
ښه نو پدې کې ل دې غاړي کوم سامانونه کلو دا غاړي کوم سامانونه
د دې غاړي ګرد غې له سامان تلې دا د لوی سره پیکیج وو دا پیکیج مشتري لا کړی وو شو زدا خبره درسې وې د بس دا پیکیج من سوې دي مش خواسته چې دا پیکیج لاسي ځوانان وسو غلاو او پکر ته مجبور دي ولکه دوند شي ست چې ما شایم مړیا و خرو یا د
څه نو چې دا کاروبار درې ده لدی تاسو یو بل کاروبار ته لاس اچول
دي ځ بل کاروبار نه سبا زه دوه لاس خواري وزمږ ده بل دلته نو مزور روزګار ست نه څه کښ کوروند ست و د مز خواري
ښه ډیرمن ډیرمن قدرمنو تاسو ورېدل چې موږ دا وخت چمن په پرلت کې دته د پانډیانو یا لغړیانو سره مجلسونه کوو زمش خبرونه حجره به هم د سروان وی یوارزو یو سندراو
Oh, no.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو سندره تاسو واوري د سمت شبنم یما او د وخت خبرونه اوري وجره په نننۍ وجره خبرونه کې د چمن پرلت راغلی چې لتیر شپږو میشت خدت پرلت روان دی نو د نور پنڈیانو سره خبرې کو تاسو نمره ته وشه
زمانم احمد الله زله چمن وسیدونګه مده تقریبا دلس دولس کال سفر د بارډر باندې کار کوم کار دې کار کوم سی مطلب د تجارت مال پټه کوم ان سم مزلی را اړوم هغه کغوړی مطلب کوي چاکلیټ یی کوي برشي هله ته پټه کاني سم مزلی را اړوم مطلب د ورځ به فنزل لساو یو زر دول لساو سړ دې وخت 2000 دغه عمر کټلې پاغه مر د کور د بچانو گزاره کول یو خپل گزاره میکول او د بده عمر غز داته مش پاسپورٹ آوازہ والا سویتا دروازہ بند سویتا کاروم در دلی دی دین سوسی کار پر مندر دل دی پر گرد اولس بند در دل کس ز بے روزگار ہم گرد اولس بے روزگار دی
نا استا سو عمر چو دی
از ما عمر تقریبا 25 کال
شروع 25 کال یعنی تاسو شونځي یا اسکول زده کړم کړی
یاره نیم اسکول ویل دی نیم دنی تعلیم کړی دغه په دغه وجه باندې د مجبوری دی وجه ولې اسکول تعلیم په غسړی کوي چې په کور کې یوه سړی ساګه کټه کوي د شاده خو کور سره راځي نو ساکه مکه شته په بیا دغه تعلیم وکړي نو سیزه دور نه لرم زه کور وساتم نو زه به د مدرسې پسته کمی خو ورکړم
یعنی تاسو د غربت یا بیوزلی د وجه د زده کړی چې
دغه وجه زړه موږ زده نه کړی
څه وو چې دغه پول تړل سوی ده نو تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست
اوس په لاندې کې پول تر سوی ده نو د سار د غرمې د یو بجې پر لپاره پرلات کیمه دا د غسم آباد مارکیټ ولر سم یو ګاډې را سبزیغه غ خالی کم یا د بس په لور سم سی برګ په ګاډې را غلی غ خالی کم بس هوا ته سر پیسې پیدا سم بس هغه د کور گزاره په کومه
دی بل ځوان ته ورجو د دې سره خبر کو تاسو نمره ته ورشه
ایمانم شین
شین تاسو په څه باندې بوخت واسته
موږ دا هغه په دغه چانس کې له بوختولې يم په چانس کې غوټه راوړله يم یو رېړی چلول د وخت سره تقریبا د کښنیوالې سمش په دغه کار باندې بوخت یم موږ بل کار نه زده دي نه دلته بل دی کار ستا چې موږ نه دلته فکټری ستا نه کارخانه ستا چې موږ مزدوري
کوو نه کارونده ستا نه باغونه
ستا بل یی دلته نه سپیره شار دی په دې کې خالی موږ دلته یا لاس رېړی څوک چلی څوک په شا غوټه راځغلی څوک د دې خواسه وړي په افغانستان له دې څوک دا خواسه
یعنی زه دا خبره وکړم چې دغه دروازه تړل سوی ده ستاسو کورنۍ څومره اغیزمنه سوی ده آیا ماشومان می ښوونځی ته ځي سکولونه ته ځي کنه ځي څومره
سکولونه د څه ولې سکولو ته موږ د ماشان د خوراکي پیسې نه سو پیدا کولای آیا موږ خپل ځوانان اوس و فکر ته ولاړ چې په بازار کې لاس وګرځو یو ماړه ته ودرې چې موږ ترې څه پیسې راکړو چې موږ کور ته وړو په یوس موږ د وړو لاره پیدا کولای نو په نو تعلیم څو کو سبق په څو په وایو دا ډیره ستوخه خبره ده وس مش ګرد کورنۍ پر کور ناشې دي مش د دې بارډر سره ګرد متاثر سوي د کور د کور د نه چې به کور می بل ور په بل کار اخته مش ګرد په داغه ګوريزي اخته یو غټه په شهر از غلولې یا د دې خاصې غټه وړې یا د لاس رېړي چلولې بل کار روزګار مش زده نه دي نه مش د تعلیم ته مش څو خلاص مش نه دلته تعلیم
څه دروازه خلاص او مشمن مشونځي ویل سکولون تطلو
وجه نکلل خو موږ خو اړیک شاله سو دی په دې می څه سبق ویاله سي یم تعلیم په کوله سم سکول ته لاله اوس خو د ارت څه سم موږ اوس پر خوراک باندې اړین چې موږ د وړو پیسې ماشان د غوړي ډوړي د خڅه کې وچ وړو موږ نو سپله برابر والای
پنڈیانو اتحادی مشر غوصلہ سره خبرې کو غوصلہ صاحب ستاسو دا پرلت لډیر مودې روان دی څه ګڼي څه امیدونه لري چې آیا د غلاری به خلاص سي او کبه نس خلاص
بالکل زموږ پرلت د ډیر ټیم سره ناست یې ته میاشتې پرسولې د تو میاشت پرلت تر دوان لري زموږ د چمن یو ولسلکه آبادی ده ټوله سره بیروزګاره ده بیا د یک سرپور زلزله کلی او دلا مثال در کوټی پوری د ټوله یو خلق دی یو زبان دی یو کلتور دی یو ژبه دی یو مسلمانی دی دوسی بیا چې د بارډر سنولې د کندهار پوری زموږ خلق رښتیا لري کرامتونه لري د چا خور په خوا واده د چا خور په دی خور واده د چا لور په خوا واده زموږ د غرشتي په د ډیر ټیمو سره سره او نن چې کوم د اوس نوې فیصله نگران حکومت لاګو کړی ده د غو خدا فیصله د درنې درنې فیصله د غو په وس کې نسته اکیم نه لري قانوني په شریعتي په یو قانون کې د غو نسته خو مثال زورور ول ناستول دا فیصله وکړ هغه صرف د انتخابات ټاکنې پورې ناستول چې انتخابات ټاکنې پورې چې خلک به انتخابات کوي ټاکنې به کیږي رای به کیږي او دی پر موږ دغه ناوړه فیصلې سختې نورې کړې چې دا فیصله وکړ چې کوم اوس نوی حکومت راغلی دی هغه هم اوس په دې کې ستړی دی نواله دی چې مثال ارمی چیف نور نور د سرکار د ادارو د سرکاري د ریاست حکمرانان هم دغه پلت په خوب د دي خاموش دي چې د زموږ د کوټ سره بیا در کندهار پرې د دې خلکو اواز په یو صورت نه اورېدل کیږي.
داسې راته وایي غبسلا صاحب چې کله چې دروازه خلاصه وه نو څومره خلک د ورځې په حساب باندې اوښتو اخوا ته او بېرته را اوښتو؟
زموږ چې کوم بارډر خلاصو دروازه خلاصه وه زموږ 2000 کسان اوښتل د سار بېرته مازدیګر پر 15 بجې د هغې خوا را اوښتل.
دا د چمن خلک؟
دا د چمن خلک. په دې کې 15,000 16,000 لغړیان موږ ورته وایي د کوچني تاجران چې په شا به یې غوټه راوړل یا به یې د دې خوا وړه یوول یا به یې چولې یووې یا به یې دال یوول د هغې خوا به یو ډبه غوړي راخیستې یا یو چینایي ټی راخیستې یا یو تان کپړه راخیستې د دې مزدورانو 1500-1600 مزدوري وه د دې کوچني تاجرانو هغه پر ودرېدل 15,000-16,000 دا کسان وه نور زموږ د ښار دکانداران زموږ
یعنی ټول چمن چې دی له دې سره بلکې که ووایي د کوټ تاجران یا کاروباریان چې دی هغه اغیزمن شوي دي.
موږ د نه د پاسپورټ خلاف یو نه موږ د ملک خلاف یو موږ د پاسپورټ 100 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې 100 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې درداز پر موږ پاسپورټ نه منو.
یعنی دا خلک هغه دي چې هغه کاروبار سره کوي تګ راتګ دی سره
زموږ ګډ ټوټل کاروبار زموږ منډۍ په عربو پیسې دکانونه جایدادونه هلته په ساو دي. موږ و ریاست ته دا وایو چې تی وایي چې دا بارډر سره وګرځېږي دلته موږ ته فیکټري را جوړ کړي دلته موږ ته روزګار راکړي موږ بیا بارډر څوکو.
چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د چمن د پلت ویند صادق اڅکزي څخه سره مجلس کوو. صادق صاحب دغه ستاسو پلت له ډېره وخته روان دی حکومتي غړي هم راځي جرګې هم کیږي اخر تاسو د دې حل وینئ چې دغه دروازه به خلاصه شي؟
تا ډېر ښه پوښتنه وکړل چې دا تاسو تصدیق کوئ چې جرګې هم راځي او د پښتانه کام هر مشر دلته راغلی هم دی د ډېره وخته پرلت چې یوازینۍ مسله د بارډر د مقامي خلکو دپاره د ځایوالو خلکو دپاره تګ راتګ دی مګر دا هر څه باوجود په صوبه کې جوړ حکومت او د صوبې نگران حکومت دا هر سهل زلی مشکلی بیا هم دا چمن چې هغه 0.5 دی د افغانستان سره ایس دا د 0.5 دا سی پر دې باندې د وپا کمیشن نظرې موږ د 0.5 په اربونو روپۍ ټیکس ورکو دلته د پاکستان په یو ډیسټریکټ کې به دومره ذمہ وار نه د عسکری قیادت نه د پیډرل ایجنسیان لکه دلته چې څومره ذمہ دفتران ادارې یا د عسکری قیادت دي یا د پیډرل ایجنسیانو دي دغه به وجود نظم ژغ څوک اوري او نظم مطالبه نال کیږي. نن جرګه وسوه جرګه هم داسې معلومه سول لکه خاص کله مشت په پرلت کې ناست
یعنی
کې ملاو کې خان دی کله د شار هر هغه څوک ټول د پرلت حمایت وکي ټول د غشتنه وکل چې دا بم د پرلت به موږ د دې دا مبارزه کې موږ در سره مرګریو او دا ملیشی سره ډزې کړې دي دا غلط کار کړی دی د پنډیانو مسله دا جایز ده دا زموږ تک راتګ جایز دی.
ډیره مننه ډیره مننه. قدرمنو تاسو واوریدل چې په ننۍ اوجره خبرونه کې موږ د چمن په پرلت کې وو. د دې غوښتنه ده چې د چمن او سپین بولک ترمن سرحدي دروازه باندې دوی ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتک اجازه ورکول سي. او اوس د دې پرلتوالو غوښتنې د حکومتي چارواکو پورې رسو. قدرمنو دا وخت په چمن کې د چمن د ښاروالۍ مشر حاجی امان الله صاحب سره یو. نو له ده سره مجلسونه کو.
امان الله صاحب، دلته د چمن په لتوال ته په وار وار باندې حکومتي نمایندگان چې دي هغه راغلي او تاسو هم د دې سیمې یو ذموار حکومتي بلکې د ولس نماینده است. نو کله چې د حکومت سره ستاسو خبرې اترې کیږي، د پرلتوالو خبرې ورسره کیږي، نو تاسو په دې کې کوم رول ادا کړی؟
دلته اول دواره نگران وزیر اعلی صاحب راغلی دي، دغه سره چیف سکرټری یا جی ایف سی دا راغلی دي، کور کمانډر راغلی دي او گورنر راغلی دي.
بله،
باقاعده منتخب حکومت نه دی راغلی. دا کوم فیصله چې د پاسپورټ د ویزې د تګ راتګ پر بارډر باندې شوې ده،
بله،
دا نگران حکومت په وخت کې شوی ده. با قاعده منتخب حکومت یو وخت راغلی دی، د چمن د عوامو سره درې څلور ورځې د مخه مجلس کړی دی او په دغه سلسله کې نن د چمن عوامو یو جلګه راغوښتې ده. هغه په دې حواله د مختګ دپاره خپلې پرېکړې کوي. نو بیا به معلومی دي چې د کومه ځایه پر د آواز موثره کېږي رسېږي.
آیا ستاسو د حکومتي غړو سره په دې ستونزو باندې خبرې کېږي؟
نو د منتخب حکومت سره دغه اول ځل وشو. د نگران حکومت په دور کې د کور کمانډر، گورنر، وزیر اعلی سره دغه مجلسونه شوي دي. هغه په دې کې بیا بس ښکاره کیږي دا چې د ریاست مرکزی سطح باندې فیصله شوی ده. نو دا به انشاءالله ولادي یو کمیټې به جوړیږي، هغه په لوړه سطح باندې دا مجلس کوي. په بل اړخ کې چې کوم عوامو اته میاشتې پر امن پرلت دلته کښېنولی وو، دا هغه د راتګ کوشش چا نه دی کړی چې بالا حکام څوک وراسي او چې چا مذاکرات سره کړي چې تلل دي، بیا جواب نه دی راغلی. نو یو د پاسپورټ د چمن د عوام په بارډر باندې د دغه سہولت لپاره،
بله،
چې موږ د پاسپورټ او د ویزې څخه مستثنا سو د تګ و د راتګ لپاره،
بله،
او بل چې موږ د بچانو کم روزګار دي پر بارډر باندې،
بله،
د لغړی پیکیج په نامه باندې هغه جبالس.
ډیره مننه ډیره مننه.
شکریہ
مننه صاحب، ډیره مننه. قدرمنو تاسو واردل چې موږ په چمن شار کې د چمن د شاروالۍ مشر حاجی امان الله صاحب سره وو. د چمن د پلتوال خبرې هم تاسو واورېدې. له دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسی. تر بلې خبرونې پورې صمد شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې میاد ساتئ. شاد اوس.
حجره د کلیوالو او دا مشال ریډیو ده.
راځه چې
Raza chiyo.